دارنګه د پاچا خان نو ګاندی ولسی مبارزې ګټ اړیکې چې د دوی مخه یوه وه عدم تشدد موثریت اړوند، همدارنګه دی چې کم تاثیر لرونکی شخص د دې اړوند، همدارنګه د پښتنو ویښولو په ټوله کې زه که خپل همدغه ځواب راغونډ کړم، د پاچا خان د ژوند آند او مبارزې اړوند افغان ځوان لیکوالانو دومره ښایسته مقالې څېړنیزې مقالې راغونډې کړي لیکلي دي او په دې کتاب کې خوندي کړي دي چې زه د دې وړاندیز کوم یو بل ژباړونکي ته چې دا کتاب انګلیش ته وژباړل سي.
په اوس وخت کې هغه د ټولنې شرایط ته په کتو سره افغان ځوانان د باچا خان له فکر څخه د هغه له مبارزې څخه څه راخیستلی شي چې که دوی هغه مسایل تعقیب کړي فکر کوي ژوند به یې بدل شي ورسره؟
باچا خان هغه شخصیت و چې هغه وخت کې دی په خپل سیمه کې اتمنځویو کې چې کله پیدا سو نو د پښتنو اړوند ډېر زیات ناسم دودونه پراته وو چې په بدو کې د نجونو ورکول، همدارنګه په یو دسترخوان کې نه خوړل، کله چې نارینه وو ډوډۍ به وخوړله پسمانه ډوډۍ بس پاتې کېدله، هغه به بیا نور ښځینه ته ور رسېدله. پاشا خان دغه تعبیرونه دغه د فکر جلاتو په هغه وخت کې د دې لامل سو چې زه فکر کوم اوسني ځوانان که د پاشا خان فکر ولولي چې ده د ښځو د حقوق اړوند کم لیدلوری درلود، د صنعتي هڅو اړوند کم لیدلوری درلود، چې پښتانه عملا کار ته رابلل چې هغه وخت کې پښتانه ډېر زیات کار نه خوښېده. پاچا خان خپله کله چې د ګړو منډۍ جوړه کړه نو دماندې هغه وخت کې د ملکانو به پرې ملنډې وهلې چې ته د یو خان کورنۍ نه نو ته څه کوې، څه کار کوې او د ګړو منډۍ دې جوړه کړې؟ ده به ویلې چې نه، زه به همیشه د خپل د لاس مزد ډوډۍ خورم او دا ډوډۍ چې ده ماته حلاله ډوډۍ ده. نو دغه فکر کوم چې پاچا خان درلوده، پاچا خان چې د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده، چې خلک یې مینې او همکارۍ ته رابدلل، چې افغان ځوان ولولي، او د دې تر څنګ پاشا خان سي د پښتنو د ویښولو تعلیم اړوند باندې کوم کارونه سي کړي دي، زه فکر کوم سي هر افغان ځوان که د پاشا خان فکر ژوند مبارزه ولولي، زه باوري یم چې زه خپل مثال ورکوم چې ژوند کې به دومره تغییرات راسي چې دوی به فکر وکړي چې پاشا خان د موږ اړوند او د موږ د ویښولو اړوند څومره کوشش کړی، څومره زیار یې کړی او څه فکر یې درلود.
ازادي رادیو پرلندو چپو،
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري؟
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس رورو می زړه دار چې نه تورې دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزې له کوم ځای را شروع شوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کی او بدلون کې راولي،
ژوند خپل لوړې او ژورې لري، خو دا لوړې او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې یو وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي، که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې وو چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي، کله به همدغه حالات چې وو بس رورو مې زړه دار چې نه تورې دو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدل. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله، لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم، دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونه تر ډیره له دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کېږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسیدونکي عاقله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولی ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هېواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کېږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کېږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کېږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خوا ته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو خطر کې کدی لخپل توانه پورته، لخپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هغه د ژوند درته تنګیږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده به درته خوان نه درکوي، هغه که هر دنده وي هغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار را پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره بې مفهومه ژوند ده، او کله کله کور سره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک د 12 نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي، زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لیسانس نشو، یو وروسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای، او تدریجي بیا دی نسی کولی چې د همدغه خپلې بېغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته ځي، دی اجتماعي زیانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولای مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدانن د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي. دوستانو کې مشورې ومنه، ځینې دوستانه ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخه یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډیره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډیره فاصله لري. توانایی یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډیری ځوانان نه پوهیږي موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشتباه سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنسي، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیسټم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکي. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټنبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلی کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالته دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډي یا اروایي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ارواپوه سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه را شروع سوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او ارواپوه کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې مو واورېده. قدرمن اوریدونکو، دا د پاتې خپرونه کې د ازادۍ میلمه پروګرام. زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې د خوست له یوه سیمه ییز سندرغاړي توکلی زدران سره خبرې شوې او په پای کې د دې سندرغاړي سندرې هم تاسو ته وړاندې کیږي.
د ازادۍ میلمه.
قدرمن اوریدونکو، سلامونه وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو د نن ځانګړی میلمه د خوست یو سندرغاړی دی، توکلی زدران، چې د نن په ډیرو سختو شرایطو کې لا هم سندرې وایي او شاعري کوي.
زدران صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو زما بلنه ومنله. لومړی یو څه راته ووایاست، تاسو څه کوئ او مصروفیت تاسو روزمره څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو سلامونه نه کې هلی کابل کا خدای دې شروع او جوړوي. قربان شما، زه خو داسې سړی یم چې ورونه مې د جلغوزیو کاروبار کوي، کاروباریان خلک یو، او داسې مې نه دی کړی لکه ځینې خلک چې هنر ته مخ کړی دی، یا مشخص ځان دغه ته مشخص کړی وي چې محفلونه ته یو ځای ته بل ځای ته نه زی د شوق وایم چې چیرته خوند راکی سلام شوق ورته وشي او چاته ورشم محفل جوړ کو او یو څو غزل کې وایو.
ډیر ښه. زدران صاحب، څه ډول سندرې تاسو وایاست؟ سیمه ایز، محلي یا ولسی سندرې دي، او که تاسو کمپوزونه جوړوي او له موسیقي سره وایي؟
دلته خو محلي سندرې ډېرې دي، یعنی قالیولي سندرې ډېرې وي دلته په محفلونو کې. کوم ته چې کمپوزونه جوړوم زه د ځان لپاره، هغه بیا په سټوډیو کې ریکارډ کوم.
په محفلونو کې په خوست او په لویه پکتیا کې یو ډول ډېره مشهوره ولسی شاعري شته چې د مرحوم استاد ګلزمان پر روایت لغات دي او شوري او دادي. په دغه ولسی فورمونو یا چوکاټونو کې هم تاسو شاعري کوي او سندرې وایي؟
هو بله، موږ دلته مثلا لکه خلک سی پارک دی، د غریزي لکه خلک چې دی هغه ته لغات شاعري ډېر خوند ورکوي، یعنی خوست کې ځنې خلکو ته د غرو اطراف کې پراته وي هم دغه ته لغاتي شاعري ډېر خوند ورکوي. بیا مثلا خار کې چې وي هغې ته دغه د سټوډیو ریکارډنګ سندرې چې دي دغه ډېر خوند ورکوي. هر ځای ته چې راشو بیل بیل سندرې وایو او هر ځای کې بیل بیل شای چلیږي.
ډېر ښاغلی ځدران، مخکې له دې چې وړاندې موږ او تاسې نورې خبرې وکړو، کولای شئ اوریدونکو ته یوه لنډه زمزمه وکړئ؟ لږ نه وروسته به بیا وړاندې نورې خبرې هم وکړو.
قربان شم، کولای شم بس ما چې د وطن په خلا څه شی جوړ کړی دی هغه به درته په زمزمه کې ووایم.
مهرباني.
زما د پنتونو نه د وینې لښتي درومي، افغانیم وژل کیږم موندلی مې زوال دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی. آرام ژوند په دین پریښو په جنگ جګړو میانا، هدا زکا دی افغانن په پردی خوره کډوال دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی. د سر په بدل د تل سی پت کوي وطن، هندستان د توکلی زدرن په خدای کړه توکل دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی.
تیر لا څو کال کیږي چې تاسو سندره وای؟
ولادي ما خو ډیر وخت نه کیږي، ما د شاعرۍ ته بخې اجازه نه راکړي په کور کې. مثلا مخته د کور له طرفه ډیره سخته ده، ځکه وایي دلته هم کیدای نه شي. شعر او شاعري باندې ډیر خلک بده مني، یعنی مثلا د ما اصلي نوم بل دی، خو ما د دغې له وجې په ځوان باندې توکلي زدران کې ښه چې ما چې خپله کورنۍ دي یو څه وخت ونه پېژني. درې کاله مې کېږي چې د هنر ته مې مخه کړي د شوق.
عمر مو څومره دی؟
23 کلن.
درس مو په کوم ځای کې ویلای؟ په کوم ځای کې مو ژوند کړی؟
اوس مرکز کې مو ژوند کړی دی، اصلا د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د تورمنده کلی اوسېدونکی. تر یو لسم ټولګي پورې مې مکتب ویلای دی.
ډېر ښه. په دا اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په تقریبا ټولو سیمو کې پر موسیقي بندیز لګېدلی، په خوست کې تاسو کولای شئ له هم سندرې ووایاست په محفلونو کې؟
ما په محفلونو کې مخکې لکه ما یادونه وکړه، یعنی د پیسو لپاره ما شعر او شاعري چیرې محفلونو ته نه یم لاړ، د شوقه مخکې تللم. هلته افغانستان نو سکوت شوی، اوس چې افغانستان کې د حالات بدل شوي دي تقریبا شپاړس میاشتې کېږي ولس میاشتې زه نه محفلونو ته تللی یم. نه یې تر اوسه داسې راته ویل دي چې په سټوډیو کې غزل ما وایه. ما باندې تر اوسه پرې کار نه لري، خو ډېر سندرغاړي بعضې څوک پاکستان کې دي، څوک چېرته دي، څوک چېرته دي، او ما ته یې تر اوسه پرې څه نه دي ویلي چې غزل ما وایه او یادې ولې ویلې.
تاسو څه چې وایه، یعنی خپل سندرې او هنري آثار مو له کومې لارې خپروئ چې محفلونو ته نه ځئ؟
سټوډیو شته هغه کې غزل ثبت کړو، بیا یې راشو ویډیو پرې جوړه کړو، له خپلې فیسبوک پاڼې یې خپره.
د موسیقي په باب راته ووایاست چې سندرې مو په کومو طرزونو کې دي، یا د موسیقي د هنر له پلوه په کوم صنف پورې اړه لري؟
ما بیانونه زه ډېر وایم، داسې لغتي شاعري خلک ورته وایي، هغه بیان جوړوم. د حق ویل چې پکې مثلا هر څوک مې راخیستی وي، ما خپله د وطن لپاره ټوله سندره د ورته وطن لپاره وایم، ټاپې هم د وطن لپاره بعضې بعضې داسې شاعري مې کړې ده. او زه مشهور په دې ډېر یم چې ما له وطن سره ډېره مینه لرم خپله، او ډېر شعرونه مې د وطن لپاره ویلي دي او وایم یې. بغیر له وطني سندرې مه وره، نورې سندرې نه وایم.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خوست کې فضا او محیط او کلتوري وضعیت داسې دی چې ډېر خلک موسیقي او سندرو ته په ښه نظر نه ګوري. کله له ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
هو ډېر. ما چې کله خپل شاعرۍ ته مخه کړه، هلته مې عمر ډېر کم و، مثلا چې ما ته به خوند راکولو کاریولي منګسونو کې، بیا به کور کې ډېره بده منله. زه خپله نه هورونه لرم، یو ورور لما کشر دی، نور ټول لما مشران دي. ځکه موږ په ځای کې به راته ویل ته سندرې د څه شي لپاره وایي، پیسې در سره نه وي، موږ شته پیسې موږ در کوو، موټر درته موږ اخلو، یا سندرې د څه لپاره وایي. ما ته به شوق به ورسره د سندرو سره. بس بیا به راغلم، یو خوست کې مې خپلوان دي، له هغو سره به ډېر وم. زموږ ورونه به کاروبار اخته وي، هغو ته به پته نه لګېدله، اوبه پټ پټ محفلونو ته تلم، اخر هم را وتلم، ویډیو ګانې ولیدلې، بیا ما کور ته لډار نه شو متللې. یو څوک سمرګری مې پیدا کړل، هغه زما ورونو ته وویل چې اوس خو سندرې ویلې دي او مشهور دی، اوس خو نه کېږي، تاسو ورته وایي چې بندې کوي خلک یې پرېږدي، نو بس ادا دي کوي. بیا راته وویل چې بس د سندرو لپاره، د پیسو لپاره به سندرې نه وایې، محفلونو ته به نه ځې، ډېر وطني سندرې وایه، بې ځایه سندرې به نه وایې، بې ادب به شوخي به نه پرې کوي په سندرو کې. بس په دې اجازه راکړه، نو ما هم دې ته مخه کړې چې وطني سندرې وایي.
اوس د دوی عکس العمل څه ډول دی؟ ستاسو ملاتړ کوي که نه؟ لا هم مخالفت کوي یا ورته فرق نه ورته کوي؟
د ما شاعري داسې ده چې د حق بیانونه ډېر کوم، مثلا هم په حکومت لګېږم، هم په ډاکټر لګېږم، هم په انجینر لګېږم، مثلا چې چا کې غلطي وي هغه را اخلم، د شعر په ژبه یې له خپلو مینهوالو سره شریکوم. نو بس اوس هم راته وایي مخالفت یې کوي، ډېر خوند نه ورکوي چې زه شعر او شاعري وکړم یا سندرې ووایم، خو خیر له مجبورۍ سره ته نه وایي.
او عام خلک، یعنی په ټولنه کې کله چې عام خلک ستاسو هنر ګوري، تاسو مخکې ویلې چې خلک غواړي چې تاسو دوی ته سندرې ووایاست، د هغوی عکس العمل، د هغوی چلند او رویه له تاسو سره څه ډول ده؟
بیخي ساده، بیخي زه وخت نه وخت له ځانه وشرمېږم، ووایم چې ته وګوره او د خلکو مینه وګوره. بیخي زیاته مینه خلکو راکړې، زه خپلو پسمیشتو یا خپل کلیوالو یا خپل مینوالو دومره تشویق کړای ما چې حد ته زه تر اوسه هم سندرې وایم. په دې حالت کې سندرې وایم دا د مینوالو تشویقول دي چې ما ته بیخي له حد زیاته مینه راکړې ده او مینه راکوي. هر څه څوک راته یعنی چې وینې مې په ښه سترګه او ښه غږ را باندې کوي او تحفې راته اخلي، نو د ډېر تشویق له امله زه اوس هم سندرې وایم. کنه وخت ډېر خراب دی، خو بیا وایم د خلکو تشویق چې وګورم، د خلکو مینه چې وګورم، بیا هغه ته مې مجبور کړي چې خپلو مینهوالو ته یو څه شی ووایي.
ستاسو مینهوال یوازې په خوست کې دي او که له خوست نه هاخوا په نورو ولایتونو کې هم شته؟
په ګڼ شمېر ولایتونو کې شته، د نیدافوس خواته ولایتونو چې دي کې به نه وي، نوره په ټوله پکتیا کې، تر ننګرهار، کابل، یعنی پښتانه چې چېرته ډېر وي هلته زما مینهوال هم شته.
تاسو موسیقي په خپل زده کړه او که مو له چا سره شاګردي وکړه؟
زه خپله طبیعي مې دلته نه، ما ارمنیان زده ده، نه مې ډول زده ده، هېڅ شی مې نه دي زده. هنر کې ما کار نه دی کړی، د خپلې کورنۍ مشکل له وجې چې هغې به دی ته نه مې پرېږدي او نه یې پرېښی یم چې زه یا له چا شاګردي وکړم یا بجي زده کړم، دې ته مې بیخي نه پرېږدي. خو خپل مغزو مې دا کار اخیستی دی چې خپله کمپوز هم جوړولی شم، دلته موسیقي ورکم سټوډیو کې، ورته وایم چې طرز ورته وښایم چې ما ته دې طرز باندې موسیقي را جوړه کړه، دلته زد کې خپله شعر او شاعري ریکارډ کړم او بیا یې له میډیا خپره کړم.
شعرونه ستاسو اکثرا خپل دي پسندرو کې که د نورو شاعرانو شعرونه هم وایي پسندرو کې؟
ویلې مې دي، هغه ډېر شاعرانو شعرونه مې ویلي دي، خو اکثر زه خپله شاعري ډېره کوم.
د نورو شاعرانو مثلا د چا چا شعرونه مو پسندرو کې ویلي؟
لکه ګلامن وزیر شو، ګل نظیر منګل شو، اکا خان هلال شو، نبی وزیر شو، دغه شاعر سید مرجان تنگیوال، دغه شاعری مې ویلي.
که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه زدران صاحب چې اکثر مضامین ستاسو د سندرو وطني او ملي مسایل دي، مګر که نور یې یو څه وضاحت راکړئ چې هغه مضامین په مجموع کې چې ستاسو په ټول هنر کې یا سندرو کې راځي کوم ډول مضامین دي؟
لکه بیانونه شول، وطني غزل، لکه ما دا شعر ویلی و چې نیم ګیلامن وزیر جوړ کړه و راته کرښې ما دي چې ما پسې ارمان درځي که نه درځي، څه نه څه خفګان درځي که نه درځي، د استاد حال د وطن ووایه، سکول ته ماشومان درځي که نه درځي.
ساتھ دبرا سردی کا نظر دی، بازار درد کنا درد سانگا دکھاتا ہے پوغم بدل شوی غوث با شاعران درد کنا درد حاک دا یتیمانو تو آخیستو سوچ کی یتیمان درد کنا درد سانگا شوی بغوانا حال دینا اخلم بخت بلبلان درد کنا درد ڈانگی شوید آمن بغی چیزمو گولتا باورا گان دردی کنا دردی خانت تا با دیر اس پاک اس پوری کڑے دارتا ملنگان دردی کنا دردی پاس دیتا و کلیتا
زمک وطن خو دیر سفلی شوی دی زد وطن حق شاین را اخلا ما شاقا زماب ملت زرون پرسوازی او زمو خلق هغه ته اړتیا لري ان په هر چا غخ کوم په خپل شعر او شاعری کې بیانونه مې ډیر خلق وکړي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو شعرونو کې تاسو پر چارواکو رهبرانو او سیاسيونو باندې انتقادونه کړي، کله لدې کبله په لنجه اوختی؟
هو ډیر ځلې جمهوریت کې ما وکیلان وزیران ډیر خلق شکولي کماندانان والیان حتی درې ورځې جل ماتیر کو بی خوص پو مابس کی بیا را خوش اکرم و رستا دست بخال کو لاغی و رستا می بیا دستی یو نیمام پنجا پا چا خخ کما خطرو سا چا سر رتا ندی ویلی پا جمهوریت کی بیا دریش پی بندی شو ایما و یو بیان بندی
هم اغا بیان رتوی لیشه چی کومو؟
اغا خو می اوس دیر لیا دا وطر ایده پا بل میم جل کرده اوس وقت می چی ویل ایده دی اغا دی در دیر توپیر نشتا
راتوی وایست
هغه د سیدی وای چې اسلام په نوم د کوپر سره دای وی پلټای لوستا چې دای پمزه کامونه بوسی خدای دنیا خوړل لایډا چې دای اسلام په نوم د کوپر سره دای وی پلټای لوستا چې دای پمزه کامونه بوسی خدای دنیا خوړل لایډا چې دای و دسترګی بی بی سی تمیر وړای دای اخبار د مو خوګه یارونه توس پوچا وای نظر چې خدای مانی رسول مانی قران مانی علما په خلتش مسلمانی په عمل مشای خبر پیسې تایټینګ نه غبرګ لسینا وې تجیح کی د میخ په ایمانه و وخت ای ختیس کا چکبر کدا سی پر ایمان و دا د ډور مسلمانی وا چې سو پر تک ډیر کم په اندی و نشه بار ماتل د سپین ایکس یا میړنی ایله ونی کو چې سپین سپین وی یا یوی بده تل سرتا خطر پلن وخت کې بسار وخرم د خوب می دایلی دلای دریم زلدای چې مو تارو کوي دا مرګ اختر د خلک ژړی وخت سپای لټون شي تجارون شي د میګ والا خوسپی سوتی چرګون سوتی کاوتار خالی مو چې پمړه نکړی بیا یو جهان ماننا زمنه ګرام او مزکا چې ویلوړ دای کاروبار تو بخدایا د قران نوې ران کو داس خلک دای پدری زراری په پوزیم اورا ورتړی سار یه بل جیبتا استرگی وی دا زکانا مڑیگی نوغا منم چر وخای ملک سڑای تجار نند مو خلیپیم آسا بود مو خلیپیم هستی دا افغانان زار ولی دا پودار اتیا کلا دیکی گی چه توپک دی دا یا خیستای پردی دی میلیونر کرزن دی کپی دار بادار دی روس دی اوکرین جنگ دیکی یا متی ویڑ نشان دای سبب شوای امریکا نو رکڑ خدای سارا اٹکار چا زای ورک دای چپلور مردای پودا سی غام کا کڑیو و حال مو نورا و رخموی خدای پرور دیگار نن حوش تارا سی دلائی دای پو هر چکی پساد پو تو اصول منی خدا پو زون نکڑا مراد دا مور و پلور عزت و خپل پا میل تا لول رزک پو تو لادون یوگای که دی نغوط نشتا جهاد پو تو پیتویل گوی چه دا سندار کو کا پیر دای پو خپل او پو کر که کوی با تو نه بادات دا میخ تا پشوندی نیایی دست چه دو زخیون یای دا تو سلکا چه کڑای ده جانات کرار داد پختون چه دا تو پا کو دا شپلی پو غگویخ نکه پو بلانا منا و دیوی هارا کی سراد چلو عمر دی ٹکری غندے بیڑای و پو مٹی خای دزا کا خو لارین آنندای و کامین سواد دزا چی خدای پایدو یم دا حساب می آوری دلائی دشبگ دیش میلیون نم دیر نشای تعداد پو بل وی وا و نہ کڑا پو زونے ولے بے وکڑے خلی وئی سیرے دا زندہ باد دا مرد آباد لسنا سارا ویر قیدا کڑنگ پو سر وی لڑ دے رنگی گیرا غرزی گیزا ایوی نم دا ہیواد سودیم لارے لتیم لارے قربان دے شم وطنا پو دختا او پو غرونو لارے ہر قسم مواد ہر کنے دے پوی نو ہر چینار دے لمبے سوائے جنت پو شم تغے گینا دے جڑ شتر لہاد ژوندون پو دے وطن کے جہنم تا تمرینا تے دا کر زمینا نشتا ما سیلین سزی اسناد ذہنی ڈرونتا یرے می دے ٹول خر کشب و خستای خود سوی الائی نشم کئی نشتا ڈرنا وکات پو ژوند تو کالی زدران دے ہس کدر و نکڑو کا کل اشولو من نو بیا باورست تکڑی پر یاد وی سوک سارا جڑ ندی پو دنیو کر غلائی کڑچ دائی اسلام پو نوم دے کو پر سرادائی وی پلتائی لسٹچ دائی پو مزا کامو نبوسی خدای دنیو خوڑا لائی ڈچ دائی اسلام پو نوم دے کو پر سرادائی وی پلتائی لسٹچ دائی
ډیر زیاته مننه ز ډاډایم چې دی اوریدونکو به هم ستاسو سندرې خوښې شوې وي زدران صاحب ک درته ووایاست چې کله ستاسو سندرې خپریږي تاسو مخکې ویلې چې پر خپل فیسبوک پانه خپروي نو الته په فیسبوک باندې چې کله ستاسو سندرې خپریږي عموما د خلکو غبرګون څه ډول دی ستاسو د سندرو پر وړاندې
زه چې خپل شعر او شاعري په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړم مینوال زیات ډیر خلک شیر کوي کمنټونه مثبت پی راځي بعضی هغه خلک چې د حق مسترګي پټوي ازما شعر او شاعري بد پیداږي هغه ځنی خلک منفي کمنټ څوک نشي کولای زه د خپل مینوالو ډیر مننه کوم ځکه کوم منفي کمنټ چا وکړ مثبت جواب یې ازما مینوال ورکوي حد اقل ماته بیخی لحد نا زیاده میده کرده ما دیر تشویقه وی
او که کلا مثلا دستی یو کامنت یا تبصره سره پا فیسبوک بنده مخامخ که گئی چه تاسو تا مثلا شخصی احانت پکیشه وی وی ده تاسو ناومیده کوی که ما نور هم خپل کار تا او خپل حدسو تا نجده کوی
بعضی کامنتونا چه او اینم حقامی نورم حدسوی چه د وطن لپاره داس یو څو وایم چې هغه نورم بد تاثیرات وکړي خو بعضی کمنټونه چې د ځینو خلک ووینم لکه ډاکټر شو انجینر شو یا بل سیاسي کار شو هغه مې ډیر نه امید کی زړه مې مات شي زه وایم زه څه کوم تاسو څه کوئ نو دا خلکو پرې فرق دی کوم خلک چې ماته منفي کمنټ کوي ځنه چې بې سواد وي له هغه مې زړه نه بدیږي هغه ما نورم تشویق کوي زه وایم لدی ډول عادت نور سزا ورکول شي خو هغه خلک چې تعلیم لري سیوار لري او هیږي د وطن په دې حالات سترګې پټوي نو هغه مې ډیر نه امید کوي
البته مونږ به د خبرونه په پای کې ستاسو یو سندره هم بیا حتما خبرو خو اوس لغنه مخکې یو ورستۍ پښتنه ما غوښتل پښتنه وکم چې په ماشومتوب کې مو سندرې ویلې که وروسته یو ناڅاپه په لوی عمر کې متوجه شوي چې تاسو ویلای شئ سندرې
ولا ما چې ماشومتوب کې د سید احمد خان او ماربیک شعر او شاعري ولیدله له هغه ځای مې له شعر او شاعري سره علاقه پیدا شوه ډیر ماشوم وم خو ما ته په ملته شعر او شاعري خوند راکاو یا په مکتب کې وم
دا د خوست ولسی سندرغاړي دي
هو د دې خوست ولسی سندرغاړي دي ډیر نوم لري مخکې مرحوم ماربیک او مرحوم سید احمد خان په لغت شاعري کې ما ته هغه لغتونه ډیر خوند راکول چې ما دغه نه ده شعر او شاعري سره لاخه پیدا شو ما به هم لغت یې مندسونه کول بیخي ډیر خوند راکول هغه دیواجه ما شعر او شاعري ته مخه کړ
ډیر زیاته مننه توکلی زدران د خوست سیمایز سندرغاړی له تاسو نه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته قدرمن اوریدونکو د دې خبرو اترو په پای کې د توکلی زدران یو سندره هم واوري
قربانا دیوانو نا غرزی دلی پهیواد مو دا بارو دو خڑ گڑ دو نا دمڑای نا بیرا وو نا غرزی دلی دمکتب شاگیر لاوخ کستر گیڈا کی وقت لسنائی کی تابو نا غرزی دلی دا زرگر دو کن پخ پل زائی پاتی شوائے خلا زارو نای لاسو نا غرزی دلی دملا پا آمنیت کی کامی نشتا خواس کرو پاسی زڑو نا غرزی دلی ڈارا پورتا کا تیناشی حلزم کی تا سارو نا غرزی دلی دخموش خموش دور وک مندے پٹ پزرونو کی مورو نا غرزی دلی چی غیرت نکڑی پا دین اسلام پا خورا لدی خلقو ایمانو نا غرزی دلی سڑائی دا حیرانائی پا کولا ناس دائی لسہری نائی رنگو نا غرزی دالی تو کلی زاد راڑ پا چیغو چیغو جاڑی حلا ورتائی شیرو نا غرزی دالی
ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز څلیرش ساته اوریدلای شي د مخام لشپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار لشپغو د مخام تر شپغو بجو په لندو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره
شرانو